په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی موندلی چې د ایران په کلګندر کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي، ویلي دوی د دغې پیښې دوه مړي او څلور د شټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبرې کړي، راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تېرې تللې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. هغه مهال دغه بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله وویل چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي، خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د بخښنه نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه لغو کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړې دي. دوی دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې 13 اگست میاشت کې توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورت هم بلل شوی دی. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان بیا وایي ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې حقونه ورکړي دي. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړ چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي، خو تېره اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې که دا ډول پوځیان لیږل کېږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینو څخه منع شوی دی، خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړي چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. د هسپانیا په ختیځو، جنوب ختیځو او جنوبي سیمو کې د وروستیو سیلونو له کبله لږ تر لږه 95 تنه مړه شوي دي. هسپانوي چارواکو ویلي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له دې لوړ شي ځکه په د ټولو سیلاب ځپلو سیمو د زیانونو وروستۍ څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د هسپانیا صدراعظم پرون ناوخته وویل چې د دې هېواد لسګونو ښارونو دغو سیلابونو زیانمن کړي او په وینا یې ګواښ لا هم لمنځه نه دی تللی. د هسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دې هېواد کې د سیشن بې د ورځې د اورښت کچه بې ساري بللې ده. ژغورونکي ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه له خلکو سره د مرستو چارې مخته وړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی موندلی چې د ایران په کلګندره کې څه موده وړاندې افغان کډوال په ډزو وژل شوي او د دوو مړي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت دغې څېړنې په اړه مو د چارو د یو پو نظر هم اخیستی دی.
زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل. دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پیښې په اړه باندې پلټنې وکړي.
د بخښنه نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او د محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د شاتګ لامل ګرځي چې جبران به یې ډېر سخت.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېر ناهیلې کړي دي.
چلاړه سي څه به وکړو پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه هم پس نه پاتې کېږي.
په یو راپور کې بواوري چې په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بوی د تا د ګرمۍ پر برابر په خاطر د ګل پر شپو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په کلاګان دره کې پر افغان کډوالو د دزو پیښه تایید کړې او ویل چې په دې پیښه کې د دوه کسانو مړی او څلور لشته پیان افغانستان ته لیږدول شوې دي. د طالبانو د حکومت وی پلاتون کې ډلې په خپلو موندنو کې ویل چې څېړنې لا هم روانې دي او ځینې نور قربانیان په پاکستان او ایران کې ام پاتې دي. د دې پیښې راپور د بشري حقوقو ویب پاڼې حال وش خبر کړی او پراخ غبرګون پارولی دي.
د طالبانو د حکومت تحقیقاتي پلاوی نن په ایران کې د سیستان او بلوچستان ولایت د سراوان ولسوالۍ په کلګان درې کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړه او خپل لومړنۍ موندنې شریک کړې. د دوی په وینا د پیښې له ځایه د دوو قربانیانو جسدونه او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال شوي دي، خو ځینې قربانیان لا هم په ایران او پاکستان کې پاتې دي. پلاوی ویلي چې کډوال د ایران په خاوره کې د چاودنې او ډزو ښکار شوي، خدای نه ده په ګوته کړې چې د برید عاملان څوک وو. خود حال وش د بشری حقوقو وبپاڼې چې په ایران کې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي مخکې ویلي وو چې ایرانی سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو پر یوې ډلې ډزې کړې دي. سره له دې ځینې جګپوړي ایرانی چارواکي لکه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي ادعا کوي چې د ایران سرحدي ځواکونو له خوا ډزې نه دي شوي. د طالبانو د حقیقت موندنې د هیئت مشري د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي او یاد هیئت ویلي چې تحقیقات روان دي. د حال وش د راپور لمخې د دې پیښې ټپیان په نیمروز کې په روغتون کې بستر شوي دي. یا سازمان وایي د ټپیانو د انتقال پر وخت لسګونه افغان کډوال هم د پاکستان د پوز لخوا د اکتوبر په 28مه نیټه نیمروز ته انتقال شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي، ځینې افغان کډوالې دا کوي چې سلګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د ایران له سرحد څخه تیر شي، د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر برید شوی. د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند او ازادي راډیو یې په خپلواکه توګه تایید نشي کولای.
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو. هلته ولاړو لاربلتی موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ یې ډزې وکړې. څلور یا پنځه ورځې هلته پاتې شو. لس تر دولسو کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، موږ درې سوه نفر او درې سوه نفرونه موږ پنځوس نفرې ته تبدیل کړو. روانې کړو مرد غاډې ته، هلته چې ده موږ مرمۍ شدیده جنګ یې وکړو. موږ ویش بیا دې خوا ته راواړول، ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، کومک یې وکړو، لږ سره موږ سره کومک وکړې. موږ له دې جنې په خیر راووتو، راسو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده زخمیانه.
ازادي رادیو مخکې د دې پیښې د ځینو قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه له هغو دوو کورنیو سره چې خپل عزیزان یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړې دي. دوی د عدالت غوښتنه کړې او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه یې د دې موضوع د څېړلو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو ویب پاڼې حال وش د راپور له مخې دا پیښه د میزان په 28مه نیټه شوې ده. په دې پیښو د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو خواوو اندېښنه ښکاره کړې او په اړه یې د تحقیقاتو وختنه هم کړی ده.
په همدې موضوع کې تم کې یو مخکې مې د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دغه پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې په خبرو شوو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمېر ډېر زیات ښودل شوی و، خو د طالبانو په څېړنه کې یوازې د دوو کسانو د مړه کېدو ویل شوي دي. آیا دا همغه څېړنه ده یا بشپړه څېړنه ده چې طالبانو ترسره کړې او که د دغه پیښې ابعاد لدی هم زیات دي؟
دقیقا د ابتدا نه د دې پیښې په اړه باندې چې په مطبوعاتو کې یو غوغا خپره شوله، شکوک او شبهات موجود وو. اول خدا په یوشتمه پیړۍ کې په دومره غټ تعداد باندې افغانان پاکستان ته نږدې چې بیا دغه ځای پاکستان ته واوړي، ځکه چې دا سرحد پاکستان ته نږدې ده. دویم که دومره ډېر افراد یا زخمي کېږي یا وژل کېږي، دا یو سترو عملیاتو ته ضرورت لري، فوجي عملیاتو ته ضرورت لري. فوجیان او امنیتي سرتېري باید پکې برخه واخلي، او په دې وخت کې دومره ستره پېښه پټه نه شوای پاتې کېدلی. زه فکر کوم طالبانو چې کوم تحقیقات دي هغه درست دي، او طالبان چې د کومو دوه کسانو پوښتنه کوي هغه دې دغه پېښې نه وړاندې په دغه سیمه کې شاید ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټکر رامنځته شوی وي، خو هېڅکله زه فکر نه کوم چې دومره ستره پېښه دي رامنځته شوی وي چې 200 یا 300 کسانو دې ژوند له لاسه ورکړی وي او د ورځو ورځو لپاره څوک په دې نه خبرېږي.
بل خو طالبانو په دغه څېړنه کې یا موندنو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي، یعنې له دې وروسته هم د دې احتمال شته چې د مرجوب یا د دې پېښې نوي جزئیات رابرسېره شي؟
نه زه فکر نه کوم، ځکه چې دومره کسان که وجل کېږي بیا د هغوی جسدونه، د هغوی خپل خپلوان، د هغوی جنازه، دا ټول دومره نه ځنډېږي. زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د خلکو د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل، دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پېښې په اړه باندې پلټنې وکړي. حال دا چې دوی باید لومړی خپلو د حکومت ته، دوی باید خپل سفارت نه او د سیمو نه یو څه معلومات راجمع کړي وای، یو د وروسته بیا دغه پلاوی اعلان کړی وای. زه فکر نه کوم چې دغه پلاوی ټاکلو ته اصلا ضرورت و، ځکه چې ډېر ځل داسې په سوشل میډیا او مطبوعاتو کې غلط خبرونه خپرېږي، نو حکومت باید اول خپل ابتدایي معلومات کړي وای بیا دا ډول پلاوی اعلان کړی وای. زما په خیال اول خو د دې پلاوی اعلانول نه و پکار، بیا چې اعلان شو بیا طالبان بیا د فشار لاندې راغلل چې دوی پلاوی اعلان کړی، دا پلاوی ولې خپلې نتیجې نه اعلانوي. نو زه فکر کوم د دې کوم خبره کوي هغه درسته خبره ده، دومره سره پیښه نه ده مسته شوې ده، او د مطبوعاتو کې چې څه کول کېږي اصلا دا د یو اسرائیل لخوا چې کوم یو ویب سایټ سپورټ کېږي د هغوی لخوا دې ته اوا ورکه شوه، بیا یو شمېر افغان ژورنالستان او مطبوعاتو هم دې ته پیښې ته یو انعکاس ورکړو، د غوښتلو چې یو دم کابل کې د
پاک یو وروستۍ پوښتنه د ایران سره د طالبانو هغه نږدې اړیکو ته په پام داسې هم ویل کېږي چې ښایي طالبان نه غواړي دا پیښه ډېره لوی وخی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې په دې نه لوی پیښې شوې دي، او طالبانو هم په هغه باندې عکس العمل ښودلی ده، د ایران حکومت هم هغه پیښې تایید کړي دي. که تاسو په یاد دي جمهوریت په وخت کې یو وخت یو موټر چپه شولو په یو کې افغانان وسوځېدلو، خو په مطبوعاتو کې بل ډول انعکاس ورکړی شو. زه فکر کوم چې طالبان دومره ستړي پیښې کوي شي په اوس وخت کې، طالبان نه غواړي چې دا پټ شي او نه هم پټ پاتې کېدلی شي، او نه هم طالبان په دې کې څه ډار یا شک لري چې که داسې پېښه پېښېږي دوی مستقیم له هر حکومت سره پرته له کومه خوف او ډاره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. په ایران کې د افغانانو مشکلات شته دي، خو تر دې حده پورې هم نه دي چې په دومره بېرحمانه ډول باندې 200 کسان ووژل شي او بلاخره د هغو مړي ژوندي هم ورک شي تر په مطبوعاتو کې اوازې وي.
د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره د کلګان د پېښې په اړه د طالبانو د حکومت د پلټونکو پلاوي د موندنو په باب مرکه وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسنی وخت منان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق نقص شوي لغوه کړي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه نقص شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې له مخې د ښځو غږ اورېدل شوی دی. تازه د طالبانو طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفی یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او له مخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او انجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کیږي بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د هیواد مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډیر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلند چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خودوی دین ته منسوبوي ښایي د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته پر افغان میرمنو او انجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې مؤثرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکي ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي. نور حالیده سنا کاکړ په رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکې نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس و شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې پکې راغلي چې و څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او آن د شرم مړ ګڼي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښته وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغیزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکو زرمینه چې د خپل کورنۍ اوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل دوه لونې لزده کړو پاتې دي او یوې لومړنی ښوونځي ته د تلو په عمر ده خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
سلاړه سي څه به وکړي خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه خو پس لغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي سلاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي سلاړه سي چندان درسم، هغه سې له پخوا غوندې نشته ده او بل داسې له هغې نه ښکته سي کسبو کار زده کې وضع د اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي:
مثال نو مکتب نه رفتم په خاطر
سږ کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطي او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده، خو په دې سروې کې بیا د یو شمېر مرکه کوونکو په حواله راغلي چې د دوی کورنۍ او ټولنې اوس هم په دې باور دي چې زده کړې به یو ځل بیا د نجونو او ښځو په وړاندې په افغانستان کې په بشپړ ډول پرانیستل شي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي له زده کړو څخه د یوې بې برخې نجلۍ پلار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل:
طبعا خلک خبرې په دې باندې چې لومړی مکتب نه پاتې کېږي شپږ ټولګي نه پورته ده پکو نه وایي، دا خو اشنوونکي ده خپله زما لپاره خو ضروري خبره ده. نو د شپږم ټولګي پورې خو چې چاته د زده کړو اجازه یې باید اتمن لاړې شي. او
په دې سروې کې دغه شان عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو لاسرسي، عواید تولیدونکي فعالیتونه او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو مشارکت ته هم اشاره شوې. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې له څو میاشتو تېرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. دوی دغه شان ښځې ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار، تفریح، پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له تګ هم را ګرځولې او ویلي چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ دي او ورنه غوښتل شوی چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې پر افغان نجونو او ښځو یې محدودیتونه لا زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې له اسرائیل سره د اور بند یوه هوکړه اعلان شي. تر دې مخکې د اسرائیلو خبري شبکې کان د هوکړې د مسودې په نوم یو سند خپور کړی و چې ویل شوي، البته په دې سند کې چې د شپېتو ورځو په مخه د یوه اور بند هڅې کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی له څرګنده کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له اسرائیلو سره د اوربند هوکړه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو خبری چینل کان یو سند خبر کړی او پکې ویلي دا د هغې هوکړې مسوده ده چې د لومړني شپېته ورځنی اوربند ته زمینه برابروي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه افشا شوي سند کې چې د کان په وینا د واشنګټن لخوا وړاندې شوی او رسنیو ترلاسه کړی، ویل شوي چې اسرائیل به د دغه شپېته ورځنی اوربند لمړی اونۍ کې له لبنان څخه خپل ځواکونه وباسي. دغه اطلاعات تر ډیره بریده د هغو معلوماتو سره مطابقت لري چې مخکې د ریوټرز خبري اژانس د دوه با خبره سرچینو له قوره خبر شوی وو. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر 10مه الجدید تلویزیون ته وویل چې دای په دې باور نه دی چې د امریکا د ولسمشری تر ټاکنو وروسته به یو هوکړه ممکن وي، خو د هغه په وینا د چهارشنبه په ورځ د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له استازي آموز اوکشکاتین سره له خبرو وروسته خوشبینونه هم زیاته شوې ده. میقاتی دا هم ویل چې اوشکاتین هغه ته د تلیفون په جریان کې ویل چې د دې میاشتې تر پایه او د نومبر له 15مې د مخه یو موافقه ترلاسه کېدای شي. د لبنان لومړی وزیر ویل چې هغه ټولې ممکنه هڅې کوي او هیله مند دی چې په راتلونکو ساعتونو یو ورځو کې به اور بند وشي. ټاکل شوی ده چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی اوکشاتین نن پنجشنبه 1 د اکتوبر اسرائیل ته سفر وکړي. د ریوټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان شان سویټ د دې پوښتنې ځواب نه دی ورکړی چې د کان له خوا خپره شوې نسخه به د نورو مذاکراتو لپاره بنسټ وي او کنه. د اسرایلو امن نشراتو هم ویلي دي چې دا مسوده د اسرایلو مشرانو ته وړاندې شوی خو اسرایلی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله هم سمدلاسه دوربند د افشا شوي وړاندې سپړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالات لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې په تور لس کې بیا یوازې پوځي څنګه شامله کړې ده نه سیاسي برخه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږکال حاصلات د اقلیمي بدلونونو له امله کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سخت ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کروندګر همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاتې کمو محصولاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بوی د پلا د ګرمۍ پر برابر اوس په خاطر ته د ګل پر شپو هلته جنج تیږ سول نو ګرد ګل پچ کی چې ګل پچ کی برنه د شخص شی بیا
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملیسار سیمه کې عبد الکافي سهار د لمر لراختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پومبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خاطر د وځوس په داوال داوال چې و ولې څه په ما پر خوې چې داوال له دغه ولا وڅ خپل کې دا ګرځونو دا ورځ راشه بربښت په دا خاطر باندې تیږي.
عبدالکافی وایي سږکال د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمي هوا او د اوبو کموالی حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږکال خو یو خدای بارانونه و ناوخته کی مرچ پنبه کښې شل وس دا پنبه د دای څه زاړې ده څلور پنځه واره منبار کړی دی درې واره در فوجي ستلې چې خواروي مصرفونه هم ډېر په کړي دي نو په هغه کې لا هم کمزوری ده او دا ټوټه چې ده دای څه تندی ده دا په جته موږ د غون امبرون ور کړی چې په دا وس کې ګرمي دی چې سولې بر تر دې سولې ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښ کې معلومیږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطه دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه آسانه ده ځکه چې د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په آسانه پلورل کیږي. خصوصا کال په مارکیټ کې د پومبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پومبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پومبې به خصوصا کال ډېر کمزورې دي او پومبم ډېر کمزورې ده او موږ ته هیڅ شی ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری په کښلې نفسونو په ختلې او شش کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لا ورباسي او بسګری خو لاله خبره ده نو برای هیڅ شی ولا کرا ته جوړي شش کال کښتونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړي
د دولت صدا غواړو چې مشته پمبا ګرانه کې مشته هیڅ شی نه را جوړي پایت پمبا مشته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از مشته مازی سپنات اخ دې چې پمبا پر ډیر سي پر کارخانه والا باندې بره رښتا کوي رښتا کوي راي ولي یو نیم سلو ته چې وارې وړې وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازی ودونه نه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرنه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پومبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پومبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنې وزارت هڅه کوي د پومبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سشکال چین ته هم د پومبې د صادراتو پلان لري.
سشکال په کندهار کې په 2000 شپږ اتیا شاوخوا هکتار باندې د پومبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایو امیدوار یو سږکال چې د صادرات په برخه کې انشاءالله چې امیدوار یو چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره شي نرخونه به انشاءالله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټولو ولایتونو ټولو پومبا په کندهار کې د پومبې په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې یوازې تیر کال 600,000 ټنه پومبا پروسس شوه چې له خالص پومبې څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوې ده. د صنعت او معدن خونی د مسولینو په وینا لدی جمله 150 زره ټنه پروسس شوی پمبه پاکستان ته صادره شوی به او دوی هڅه کوي چې د پمبه لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي تر څو کروندګر د پمبه د خرڅلاو لاري شایع تر لاسه کړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل. سلام و